بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة أنعام أتيم آياتي. فدي آيات كريمة كهم الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام څه بیان کوي. هغه په دې ډول باندې چې په مخکې آیاتو کې ابراهيم عليه السلام په یو ډېر عجیب انداز کې خپل قوم ته دلیل وړاندې کړي، پلار او د ده قوم تا عاجز سوه د جواب څخه، بې جوابه یې پرېښول. په داسې یو حکمت باندې دلایل ورته پیش کړل چې د هغو په زړه کې خپله سوالونه پیدا شول چې دا موږ څومره بدبختان یو او څومره جهالت مو اختیار کړی. نو دا چې دی بې جوابه پاتې سوه، بله لاره نه سوه ورته پاته، دا لارې ونیول. ابراهیم علیه السلام ته وویل، ول ته چې دا زموږ د خدایانو بد وایه، دا زموږ خدایان به تا ته تاوان ورسوي. که دې دغسې کول د بتانو بد دې ویل، هلاک به دې کړي، کور و اولاد به دې در تباه کړي، تا به تباه او برباد کړي. نو دا خو موږ خدایان بولو، موږ ورته احترام لرو، سجدې ورته کوو، خپل مشکلات ورباندې حلوو. نو چې څوک د چا مشکل حلولی سي او رسنده وي او د خلکو د ټولو سرپرست وي، معنوي او ظاهري کارونه یې ورسموي، نو که چا بې ادبي وکړه داسې زورور څوک څوک تباه کولی هم سي، نو زموږ دا دومره بتان به تا تباه کړي، تا ته به تاوان ورسي، تا او فامیل ټول به هلاک کړي. دا خبرې چې ابراهیم علیه السلام ته وکړې، ابراهیم علیه السلام ورته وویل، ول تعجب خدا دی، تاسو داسې بوتان خدایان جوړ کړي دي چې هیڅ دلیل هم نه ورباندې لري، ټوله بې دلیله پاته سوس او بل دلیل هیڅ در سره نه دی، وچ ډبرې دي تاسو په خپلو لاسو جوړې کړي دي، د ځانه څخه یو مچ نشي سړلی، او که څوک ماتوي د ځان دفاع نشي کولی، که څوک دا بوت راغزاروي هغه کس ته ویلی نسي چې ما مغزاروه. تعجب خدا دی چې تاسو وایئ چې دا وچې ډبرې تاسو ته تاوان نه رسي، او هغه لوی خدای چې ټول عالمونه یې پیدا کړي دي، اسمانونه یې پیدا کړي دي، ځمکه یې پیدا کړې ده، تاسو یې پیدا کړي یاست، دا ډبرې یې پیدا کړي دي، تاسو د هغو سره شریکان نسي، بوتان مو ورسره شریکان جوړ کړي دي، او شرک کول دا لوی ظلم دی، او الله ډېر نفرت ځینې کوي د شرک څخه. تاسو ته تاوان نه رسېږي، ما ته تاوان رسېږي، دا تعجب خبره ده. تاسو څوره د الله په وړاندې بې ادبي کوي، څنګه الله داسې الله تاسو هم په قدرت کامل قدرت قائل یاست، زه هم قائل یم، ټول یې قائل دي. د الله وجود د الله قدرت داسې حقیقت دی چې څوک ځینې منکر کېدای نسي. دغه بت پرستان چې بتان بیا خدایان جوړ کړي وه، ګاو پرستان، نجوم پرستان، د ټولو هم الله پیژندي، الله ته عقیده درلوده، داسې څوک نه و چې په دنیا کې لا یې نه پیژندلی، الله ته عقیده نه درلودی، د الله پر کامل قدرت باندې عقیده نه درلودی، صرف د بتان یې ورسره شریکان جوړ کړي وه. نو د داسې لوی الله چې تاسو هم پر کامل قدرت باندې عقیده لري، موږ یې هم لرو، ټول یې لري، داسې الله چې په یوه ثانیه باندې د ملکو ملکو مځکې ته لړز ورکړي، مځکه چپه ورباندې اړي، په یوه اراده باندې ټول عالم خرابولی شي. د داسې زورور الله په وړاندې تاسو بې ادبي کوي، الله تاسو ته تاوان نه رسي. د دا وچو ډبرو په اړه باندې چې زه حقیقت وایم، هیڅ دلیل ملیل نشته، ما ته به تاوان ورسي یا هیڅ کله نه، هیڅ کله تاوان نه سره سواله. دغه حکایت الله را نقلی، الله عز وجل فرمایي، وحاجه، او دلیل ووایه، هو د ابراهیم علیه السلام سره قومه، قوم د سره د قوم دلیل ووایه. قال دورت وویل، خپل قوم ته وویل، اتحاجون،
آیا تاسو دلیل وای زما سره فی الله په حق د الله جل جلاله او حال دادی قد پتا کی سره هدانی ما ته الله لار ښوولی ده او حال دادی قد پتا کی سره هدانی لار ما ته ښودلی ده دغه الله لار راته ښودلی ده او ولا اخاف ما تشركون ولا اخاف زنبر يا جماعه ده هغه بوتان زخه تشركون به چې تاسو شریکان ګرځوي د دې الله سره الا خو بیا زه بیریږم ان د دې څخه یشاء ربي چې خوښه سي زما د رب شي ان د یو شي د یو شي یا د یو تکلیف چې زما د رب خوښه سي ما ته ورسي د همدغه څه بیریږم او ستاسو د بوتانو څخه بیخي نه بیریږم او وسع رب كل شيء علما وسع او فراخ کړی دی كل شيء هر شي لرا علما ازرع علم وسع فراخ دی زما رب ازرع علم د هر شي دفاره د دې مطلب دا دی چې زما د رب علم و هر شي ته ورسېدلې دی هغه کلوی شی وي که کوچنی شی وي که په تیاره کې وي که په رڼا کې وي که لیرې وي که نږدې وي هیڅ شی هیڅ ذره د الله د علم څخه پټه ده وسع فراختي ربي رب زما كل شيء هر شي لرا علما ازري علم يعني زما دا رب علم هر شي تورس دليدي افلا تتذكرون ايات اسف الناس لي فكر نكوي ديتا وكيف اخاف زبط سنگ و بيريجم ما دا هغ بوتانو سخه اشركتم چ تاسو د الله سره شریکان جوړوي و حال دا دي لا تخافون تاسو نه بيريجي ان فتاكيك سركم تاس چياس اشركتم شريك موني ولي دي بالله دا الله سرا ما پداس شي سرا لم ينزل چ نازل سوي ندي به فاغش سرا عليكم پر تاس بني سلطانا دليل تاس دا الله سرا دا كامل ذات قادر ذات دا خالق ذات سرا پداس طریقہ شریکان جوړوي چې هیڅ دلیل هم نور باندې لري تاسو نه بیرئ شي زو بیرئ ولا تخافون انكم اشركتم بالله تاسو نه بیریږئ چې تاسو د الله سره شریک نیولی دی ما لم ينزل به عليكم سلطانا په داسې سره مو شریک نیولی دی او په داسې طریقه سره چې هیڅ دلیل هم نشته ورباندې نه کوم دلیل ورباندې راغلی دی د ځانه وایاست ښه زه د دلایلو سره تاسو بې دلیله تاسو داسې دلیل نه لرئ چې ما چوپ کړي ما داسې دلایل تاسو ته پیش کړو چې تاسو ټوله چوپ شوست حق دی تاسو هم وینئ موږ هم وینو تاسو اوس ما ته دا وایاست چې ته به هلاک شې تاسو وایئ چې موږ نه هلاکېږو نو اوس تاسو ته وایم فأي الفريقين أحق بالأمن فأي الفريقين پس کومه یوه د دوو ډلو څخه أحق ښه لایقه ده بالأمن په امان سره تاسو لایق په امان سره یاست که زه لایق په امان سره یم إن كنتم تعلمون که چیرې تاسو یاست پوهېږئ إن كنتم که چیرې تاسو یاست تعلمون تاسو پوهېږئ او یا نه پوهېږئ او یا مچپته ملا تړلې د حسد د عناد په وجه به حق ته نه راځي حق بسترگو نمینی دا خبیل خبر دا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ بیا اللہ عز و جل دا خبر شروع شانکی چه تاسو دا اسلام پا دین کی قائم او ثابت ودریجی دا قرآن و عمل تا چنگ ودریجی بس تاسو دا پار امن ستا ستاسو لپاره د دین په لار کې د ایمان په لار کې هلاکت نشته د کفر او د دلالت په لار کې هلاکت دی الته امن نشته دلته امن شته الذين ها کسان امنو چې ایمان یې راوړی وي ولم يلبسوا او غټ کړی یعنی ایمانهم ایمان خپل به ظلم په ظلم سره ایمان یې راوړی وي او څه ظلم یې په خپل ایمان باندې نه غټ کړی سچا ایمان یې کامل ایمان یې قوي ایمان یې څه ضعف نه پکشه اولئک دا کسان چې دي لهم دی لر الامن و امن دی کدا دین فلاره کی وی هر هغه کار چې دین جائز بللی و کوای پاک کی څه تاوان نست امن دی پکش او هم دا کسان چې دي مهتدون لار مندون کی دی پر هدایت باندې دی دایت کلمه چې نازل سو صحابه کرام ډیر غمگین اسو او را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ویل چې یا رسول الله دا آیت کریمه چې نازل سو په دې آیت کریمه کې داسې وښودل سو چې څوک ایمان راوړي او په خپل ایمان باندې بیا هیڅ ظلم ګډ نه کی دا کسان پر هدایت دي او دا کسان ته امن شته نو انسان په عاجز دی دا اکثر صحابه داسې دي حتما یا ډیر مؤمنان دي کمزوري مؤمنان دي یا راتلونکي نسل کې پیدا کیږي چې دا وسه خطا او ګناوي کیږي انسان په عاجز دی دا هر انسان څخه خطایو تیروتنی هیری صغیرا گناهونه کبیرا گناهونه دا ټول گناهونه دا خو ظلم دی تیری دی تعداده نو دا خو دا ټول خلقو دا غدی ظلم ای په ایمان باندې ګټ کی دا چې بډې کم کسان وي چې دومره تقوا ولري چې یو زره تیروتنه یو زره خطا نه ځنی کیږي یو زره گناه نه ځنی کیږي یو زره ظلم نه ځنی کیږي دا ډېر کم کسان وي یعنی دا نور کسان چې لږ یا ډېر گناه ځنی سوي وي دې خو ټولو ظلم وکړي ټولو ظلم په ایمان ګټ کی نو دا به ټوله د امانه سه وتلي وي دا به ټوله فرق دلالت په محتدین بنی وي یا رسول الله دا خو موږ ته د غم خبره ده موږ ته د تشویش خبره ده دا هر یوه څخه داسې څه تیروتنې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل تاسو د دې آیات په مطلب نه یاست پوه شوي د دې آیات مطلب دا دی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هغه کسان چې ایمان راوړي او ظلم په ایمان ګډ نه کی د ظلم څخه شرک مراد دی شرک ته الله ظلم ویلی دی ان الشرك لظلم عظيم یقینا شرک دا لوی ظلم دی دلته الله ظلم یاد کړی دی د ظلم څخه شرک مراد دی که چا ایمان درلودی مگر یو څه شرک یې ورسره کړی وو په دې خبره هم باید ځان سړی پوچ مشرک یو دا مشرک دی چې یو څوک د بت عبادت کوي بت ته سجده کوي یا غوایان ته سجده کوي یا اور ته سجده کوي لکه دغه هندوان ته تاسو لیدلی دا یو ډول شرک یو ډول شرک دا دی چې ظاهرا هم ایمان والا وي مؤمن وي داسې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله داسې عقیده خو لري ایمان یې راوړی وي مګر په دې ایمان باندې شرک ګټ کړی وي هغه به نو څنګه وي هغه به نو داسې وي چې یو چاته داسې عقیده لري چې دا پلانکۍ سړی رسنده دی یعنی زما مشکل به حلولی شي دا عقیده د شرک ده هر څه کوونکی د الله دی یا ځینې کسان داسې شته چې کله زیارتو ته ورسي د دې زیارتو په شرعي طریقه نه پوهېږي د زیارت لپاره خو شرعي طریقه شته دی پر هغه شرعي طریقه ورنیسي زیارت ته چې ودرېږي دا وایي چې یاره پلانکۍ پیره پلانکۍ بابا ته ما ته راورسېږه زما دا پلانکۍ مشکل را حل کړي دا شرک دا هغه کس دی چې په خپل ایمان باندې ظلم ګټ کړي شرک یې په ګټ کړي ان الشرک لظلم عظیم نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې شرک په ایمان باندې ظلم ګډول دا د نور خطای او ګنای مراد نه دی په ایمان باندې ظلم ګډول دا د دې چې څوک شرک وکړي شرک د الله په ذات کې وکړي یا شرک په صفاتو کې وکړي کچیر چا د الله یو صفت بل چا ته ثابت کی یا د الله واک چا ته ثابت کی یا د الله قدرت چا ته ثابت کی یا د الله تعالی علم چا ته ثابت کی نو دای شرک وکي بل څوک د الله سره شریک دا ساکیده بلره چې د ټول شیانو اصلي مالک الله دی د ټول شیانو پر واک او اختیار د الله سره دی هیڅ څوک که انسان دی که پیری دی که ملائکه ده که بل مخلوق دی د الله سره په هیڅ شي کې شریکان نه دي قدرت د الله دی علم د الله دی ملک د الله دی او هم دا ډول په هر شي باندې الله عالم دی تاسو څوک نشته چې دومره علم ولري لکه الله چې لري پر هر شي باندې د الله علم شته دا کلکه عقیده بلري او دا غواز خبرې چې په ټولنه کې رواج دي دا هم شرک ته نږدې خبرې دي د دې څخه هم ځان ساتل پکار دي هغه اکثره د بی علمۍ څخه کېږي خصوصا دا شی په ښځو کې ډېر وي د کورنۍ غړو ته دا د زیارت احکام او طریقه نه یې ورښولې کله چې ولاړ سي وزارتو ته نو په زیارت کې غیر شرعي کارونه کوي کله چې سړی زیارت ته ورسي اول خو به دعا کوي او د هغه څخه وروسته به ځان او د مخبرې ټولو خلکو ته به دعا کوي او که چیرې یو کس ده ته معلوم وي چې هغه نیک سړی وي ولایت یې ثابت وي او داسې یقیني خبره وي چې دا نیک انسان دی نو زیارت ته چې ورسي دعا وکړي داسې دې ووایي چې الله پروی د دغه ستا د دوست زما د پلانکۍ مشکل ده حل کړه خطاب الله ته کوي داسې به وایي چې یا الله ته زما دا مشکل ده حل کړه یا الله ستا د دغه دوست پروی یې را حل کړه هغه زیارت کې به داسې دعا کوي داسې دعا به نه کوي چې دا زیارت ته زما دا مشکل ده حل کړه زیارت ته مشکل نه شي در حلولی که چې دا عقیده ودرلودل ظلم دې په ایمان باندې ګټ کړي ته دغه آیات لاندې ستا دپاره امان نور ختم شو ستا دپاره هدایت ختم شو د دا آیات په رڼا کې او همدا ډول په دې آیات کریمه کې الله عز وجل دا خبره هم ثابته کړله چې یو څوک داسې وکړي یو کار په شریعت کې جایز وي بالکل یې کولی شي په هغه کې خطره نشته مثلا د قرآن کریم تلاوت دا هر چا ته جایز وي هر څوک یې کولی شي ځین خلک داسې عقیده لري چې کله یو مریض په کور کې پیښ سي وای ورسه مولوي صاحب ته ورولی چې دم ورباندې وکړي، بل چا که دم ورباندې وکړي هغه تاثیر نه لري. دا خبره غلطه ده. ځینې خلک بیا داسې عقیده لري وایي که ما پلانکي سړي ته تعویز ور وکړي دا پیرانان بیا پر ما زور کوي. دا غلطه خبره ده. قرآن اجازه کړې ده، وایي قرآن شفا ده د هر چا لپاره. د قرآن آیاتونه خپله پر ځان باندې ووایه، بل چا ته یې ووایه، او یا که د ویلو څوک نه وي چاش ځینې جوړ کړه، او یا بیخي اشد ضرورت وي تعویز ځینې جوړ کړه، هغه مریض ته یې په غاړه ور وځړوه. دا هر څوک کولی شي. دا معالق د چا پورې نه دي. دغه عقیده چې څوک ساتي داسې وکړي دي وکړل که چې تعویز وکړي د هغه مرض بیا راځي پر تا لګېږي. دا خبره د شریعت خلاف خبره ده. او یا درته وایي وایي که تا تعویز ور وکړي یا دم دې ور وکړي بیا تا ته تاوان رسېږي. دا د مشرکانو خبره ده. په دې وجه باندې چې یو شی په شریعت کې جایز وي، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، دته الله امن ښودلې دي. الله وعده درسره کړې ده، قرآن سره درسره دی، قرآن شفا ده د هر چا لپاره. دته ورته څه عقیدې نورې وایي پلاتی کار کې دي وکړي داسې تاوان به در ورسي. یو کار شریعت جایز کړی و بالکل یې کوه. پرون یو چا پوښتنه راڅخه وکړل وایي ماښام د لمانځه وروسته مې غسل کوي، یو سپین سرې ښځې راته وویل چې دا وخت غسل کول دا تاوان لري، دا بیا پیرانان په تک شینی او داسې تاوان در رسېږي. وایي ما ورته وویل چې دا خو شرعي خبره نه ده، وایي یا کتابي خبره ده، ته ورسه پوښتنه لا وکړه. اوس غسل کول په هر موقع په هره زمینه په هر وخت باندې شریعت جایز کړی دي. یو څوک وایي مې کوه، دا غلطه خبره. یو شی چې شریعت جایز کړي بالکل یې کوه، په هغه هېڅ تاوان نشته، هېڅ نقصان نشته. او کوم شی چې شریعت منع کړي هغه به نه بیا خامخا نه کوي، ځکه چې وکړي په هغه کې بیا تاوان شته. په هر صورت څو خبرې دي. یو دا ده چې سړی به خپله عقیده پاکه ساتي، د الله و دوستانو ته به سمه عقیده ساتي، د الله دوستان به د الله سره شریکان نه جوړوي، او څه چې شریعت کومه طریقه ورته ښودلې ده پر هغه طریقه باندې زیارت ته به پر شریعت طریقه ځي. ناروا خبرې به په زیارتو کې نه کوي، د شرک خبرې به نه کوي. او همدا ډول کوم شی چې شریعت جایز کړی دی په هغه کې هېڅ تاوان نشته. هر څوک یې کولی شي. قرآن و الله وعده ورکړې ده چې د دپاره امن و امان دي. او کوم شی چې شریعت حرام بلل دي دغه څه به ځان ساتي. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. الله جل جلاله ته یو بلې خبرې یادونه کوي، هغه دا چې وایي ابراهیم علیه السلام چې دا دلائل خپل قوم ته وویل، خپل قوم حیران ورته پاتې شو، چوپ پاتې شو. وروسته او یا بل ځای به د ده واقعه راسي. نور عجیب عجیب دلائل او عجیب عجیب حکمتونه ده په دعوت کې چلولي دي، هغه به هم بیا انشاءالله راسي. نو الله عز وجل فرمایي وایي دا حجت موږ ابراهیم علیه السلام ته ورکړی وو. په دې انسانانو کې تقسیم د علم د رزق د پوهې د مقام د الله کې. نو الله عز وجل و ټولو انسانانو ته دا پیغام ورکړي وایي ابراهیم علیه السلام ته چې دا مقام ورکړي، دا موږ ورکړي، دا حجت موږ ورکړي، او د دلائل موږ ورکړل. نو تاسو هم په ښو غوږو باندې خلکو واورئ. تاسو د ټولو په منځ کې د علم تقسیم الله کی، د رزق تقسیم الله کی، د درجه تقسیم الله کی، تاسو ور باندې قناعت وکي. که چا قناعت نه ور باندې وکي، تا د الله په ویش باندې قناعت نه کول دي. صبر په بر هر چا باندې کو، ځکه الله عز وجل فرمایي وتلک دغه حجت چو چې ابراهیم علیه السلام وایا قوم یې چوپ پاته کی، حجتنا حجت موږ وو، آتینا چې موږ ور کړی وو هذا حجت ابراهیم، ابراهیم علیه السلام تعالی قومی پر قوم خپل باندې. نرفع موږ پورته کوو درجات درجې من د هغه چا نه شا او چې موږ خوښ سي، د چا لپاره چې موږ خوښ سو موږ درجې پورته کوو. ان ربک یقینا رب ستا چې دی حکیم ذات حکمت درون کې دی، عالم ذات علم لرون کې دی. اوس الله عز وجل بل خبره فرمایي ابراهیم علیه السلام چې داسې حجت وایه، بیا ابراهیم علیه السلام باندې ډېرې ابتلاعات وسوې. په ټولو ابتلاعاتو کې لومړی مقام وګاټه، حلم یې درلودې، صبر یې درلودې، استقامت یې درلودې، یوه ذره یوه ثانیه یې د الله مخالفت نه کوه. د الله په ټولو کړنو داسې راضي وو چې دا یوه کړنه یې ډېره ښه نمونه ده. دا یو مثال یې سړی ووایي، وایي چې کله نمرود اور ته وغورځاوه ابراهیل علیه السلام ورته رالی، ول زه څه وکړم؟ ابراهیل علیه السلام څومره زورور ملایکه ده، دومره زورور ملایکه ده، د لوط علیه السلام قوم نه شارو پر یوه وزر باندې پورته کړل، چپای راواړول، دونه قدرت او طاقت یې درلود. د یو روایت مطابق یوسف علیه السلام چې کله ورونو وساته ورواچاوه، نو دغه کې دوه روایت دي. یو روایت تا ته چې دی په یو څولاغه کې کښېناوئ لاندې ور واچوئ، او بل روایت دا دی چې دی اوریلا کې. کله چې اوریلا کې نو جبرائیل علیه السلام د اسمانو څخه په ډېره تیزۍ باندې رالی دی په هوا کې ونیوئ او لاندې پر یو ډبره باندې کښېناوئ. تاسو وګورئ څا څو متره وي، شل متره یا دېرش متره یا څلوېښت متره، دېته چې یو شی ورلویږي نو یو څو ثانیې غواړي. په دې څو ثانیو کې د اسمانو څخه جبرائیل علیه السلام راځي. څومره سرعت لري، دومره قوت والا ملائکه، او دومره سرعت والا ملائکه ابراهیم علیه السلام ته راله او ورته وایي وایي ته دا نمرود اور ته وغورځولې، څه درسره وکړم؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي وایي حسب لی علمه تعالی، دا الله علم زما لپاره بس دی، زه تا ته هیڅ اجت نه لرم، ته هیڅ مه راسره کوه. اوس که الله نه لیدلی یا د الله علم نه را رسېدلی، نعوذ بالله من ذلک الکلام، نو ما به ستا سره کومک غوښتی وای. د الله علم درتا پر ما ډېر دی، الله خبر دی، الله ما ویني، الله قادر ذات دی، هر څه کولی سي. نو چې الله ما ویني نو زه تا ته ولې وایم؟ بیا جبرائیل علیه السلام ورته وایي وایي د الله څه وغواړه چې د دې اوره دې خلاص کړي؟ زه ورته لیا نه غواړم، که چیرې د الله رضا یې چې زه په دې اور کې وسوځل سم زه بېخي راځي یم، او که د الله رضا نه وي نو په یوه ثانیه، په یوه لحظه، په یوه شیبه کې دا اور ماته ګلی ګلزار جوړولی سي. چې د الله زما لپاره د اور سوځل خوښ دي، زما بېخي خوښ دي. که د الله عزوجل زما په تکلیف کېدل خوښ دي، د الله د رضا ماته هر څه ده، زه بېخي په راضي یم. هېڅ داسې غوښتنه زه د الله څخه نه کوم چې د الله زما لپاره خوښ وي، زما زما نه دی خوښ. یا الله د دې طاقت زه نه لرم، دای زه نه وایم. او دا د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ همت و چې الله ورکړی و. الله ورته هغه اور ګلی ګلزار وګرځاوه. نو ابراهیم علیه السلام چې دومره همت والا دی، تاسو اوس په خپلو زړو باندې ګوتې کښېږدې، یو سړي ته چې ساده تکلیف ورسېږي د دنیا ټولو تدبیرونه په کار واچي، چې یو ځای شناخته لري، یو واسطه لري، دومره زورور څوک چې ورته راسي لکه جبرائیل علیه السلام خوشار به پر دا بله راواړي. نو ده داسې مضبوطه عقیده وه، جبرائیل علیه السلام سې مرسته نه غوښته. نو الله عزوجل فرمایي وایي دا چې ده دومره همت چلاوي، د ده د دغه همت او د صبر او حلم په بدله کې الله عزوجل د ته انعامات ورکوي. یو انعام یې دا و چې الله جل جلاله د ده په اولاده کې ډېر انبیا یاد کړل. په دې پسې آیاتو کې الله جل جلاله د اوولس انبیاو نومونه یادي، ټول د ده زامن لمسیان، یو نوح علیه السلام یې نیکه دي هغه یادي، یو یې لوط علیه السلام یادي چې وراره یادي، دا نور پنځلس ټول زامنانو لمسیان دي. او دا پنځلس نمونه چې الله په دې ځای کې یادی، دا هغه مشهور اولو العزم انبیا دي، لوړ لوړ مقامونه الله ورکړي وو. کنه نو یوازې څلور زره انبیا په بني اسرائیلو کې تیر شوي دي. بني اسرائیل دا د ده د زوی اسحاق علیه السلام اولاده ده. ابراهیم علیه السلام دوه زامن دي، یو اسحاق علیه السلام دي، یو اسماعیل علیه السلام دي. اسماعیل علیه السلام اولاده دا ټول عرب دي. د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې چې د ابراهیم علیه السلام لمسیان سي، د ابراهیم علیه السلام پر نسل کې الله سید الاولین والآخرین محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کی، او د ابراهیم علیه السلام د دوهم زوی په نسل کې چې اسحاق علیه السلام دی، د بنی اسرائیل څلور زره انبیا الله ولېږدول. دا یو انعام چې الله ورکړي، نور انعامات یې هم شته. الله عزوجل د هغه انعام یادونه کوي. ووهبنا او موږ وبخښي له د ابراهیم علیه السلام اسحاق، اسحاق علیه السلام چې د ده زوی و، و یعقوب او یعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی و، د ابراهیم علیه السلام لمسی و. کلن هر یوته ټولو ته هدینا، موږ لاره ښولې و، هدایت مو کړی و. ونوحا نوح علیه السلام چې هدینا، موږ هدایت ورته کړی و من قبل، مخکې تر ابراهیم علیه السلام. نوح علیه السلام بیا د ابراهیم علیه السلام نیکه و، تر ده مخکې تر سوی و. ومن ذریته د اولادو څخه د ابراهیم علیه السلام داود، داود علیه السلام دی، و سلیمان، او سلیمان علیه السلام دی، و ایوب، او ایوب علیه السلام دی، و یوسف، او یوسف علیه السلام دی، و موسی، او موسی علیه السلام دی، و هارون، او هارون علیه السلام دی. دا د اولادونه دی، دا د الله تعالی انعام و چې د چا په اولادو کې دومره لوړ لوړ انبیا الله پیدا کړي. وكذلك فدغ دول بان نجزي مر جزاء ورقو المحسنين ونيك خلقته، از مر احسان دي چور سره مو کي نکان ته سان چوي اغه ته مر دار شمز دري ورکو. تفسير شريف لیکلي دي وای کته هم د یو کس ګنا دا پدې نه ما پیږي چې چا پلار ش سړي وي، یا زوی ش سړي وي، خو په عموم کې دا لوی انعام دی کله چې په اولاده او په نسل کې نیک کسان تیر سي دا انعام دی، ځکه اولاد دا صدقه جاریه ده، خیر باقی دی. دی چې د اولاد صحیح سرپرستی وکړي، په دین باندې پوه کړي، د الله د مخالفت سره وګرځي، یوازې د پیسو دپاره استعمال نه کړي چې ونیسه زویه پیسې ګټه او پیسې ګټه او پیسې ګټه، بلکې یوار یې په دین پوه کړي، په حقیقت یې پوه کړي. نو دغسې اولاد دا چې بیا په ژوندانه کې هر څه لمونځونه کوي د پلار یې ثواب ورسره شریک کړي، که صدقه کوي، که چا ته علم رسي، که د هغه ازوی نور اولادونه پسې پیدا شول، مسیان کړوسیان، دا چې هر څومره نسل وي په دې کې بیا ثواب د هغه پلار او د نیکه ورسره شریک کړي. همدا وجه د علما ډېر ټینګار کوي تاسو د اولادو تربیه په صحیح ډول وکړي، فسق ته مه هڅوي، ګناه ته مه هڅوي، نیکې لارې ته وهڅوي، نیک فکر ورته پیدا کړي چې ستاسو دپاره صدقه جاریه سي. نو تفسیر لیکي د دې آیت څخه دا معلومیږي چې په نسل کې نیک کسان پیدا کېدل، الله ته نږدې کسان پیدا کېدل، دا یو غټ احسان دی چې الله یې د چا سره وکړي. د ابراهیم علیه السلام سره دا احسان کړی و چې د په اولاده کې دا نمونه چې یاد شول، څومره لوړ لوړ انبیا چې د په نسل کې پیدا کړي وو، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، دا د ابراهیم علیه السلام لمسیان وو. یوازې دا نه و، د نورو نمونو مې الله یادوي، وزكريا او زكريا عليه السلام، ويحيى او يحيى عليه السلام، وعيسى او عيسى عليه السلام. البته عيسى عليه السلام اذا لرزي دي عيسى عليه السلام الله بخل قدرت سره به فلار جوړ کړی دي، دا اولاد دي، اولاد ذريه. تفسير شريف لیکلي دي ويدا وهغه اولادو ثم ويل کیږي چې د زامونو زامونو وي، چې د لور زامونو وي هغه ته هم اولاد ويل کیږي. عيسى عليه السلام اذا لرزي دي، والياس او الياس عليه السلام كل دا طول من الصالحين دنيا كانوا سخوا فسمر الورد ورد قسان دي زكريا علیه السلام، يحيى علیه السلام، عيسى علیه السلام، الياس علیه السلام. دا هر پیغمبر دا دي جوان دا دا عبرت تردک دي دمر تکلیفون اگال لی دي. يوا زكريا علیه السلام او يحيى علیه السلام دا سنگ قسانو، زكريا علیه السلام دير زعفو دير زعفو، ترسل کالو اوشتو رسل شلو کال ترسدلیو، او دعای وقت چی اللہ ما ته یو نارینه اولاد راکیا چې زما دغه دا دعوت او د نبوت سلسله مخته بوزه، او داسې ترتیب وکړي چې زه د خلکو د اصلاح دپاره چې کومه طریقه چلوم تا ته یې پر مخه بوزه، اوس که زه وفات شم دا زما قوم به دغسې خراب پاتې سي، بیا به د اصلاح سړی نه یي. نو د یو سلو شلو کالو وروسته الله عز وجل یحیی علیه السلام زوی ورکړي، زکریا علیه السلام وروسته چې نوم د یحیی یاد سوی دی دا د زکریا علیه السلام زوی دی. یحیی علیه السلام الله عز وجل اولاد ورکی، یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام تقریبا سر هم سینه و. نو یحیی علیہ السلام ته الله عز وجل علم ورکی، حلم ای ورکی، زکاوت ای ورکی، الله پیغمبر و گرزاو، دعوت ای و چلاوی. آخر یو ظالم بچا د یو فاحش شدی د ناز قربانی کی، هغه طریقہ هم یو ځای په تفصیل سره مو بیان کړی د خیر خو څه یادونه به وکړو. بچا یو انجلی غوښتل چې هغه د خوشینې لور و غالبا، نو یحیی علیه السلام وتور چې دا نکاح حرامه دا جایز نه. نو هغه د ده خوشینه چې وه هغه یحیی علیه السلام ته ډېر په قهر په غوسه شول چې زما لور باچا غوښتې وای، نو زما کار به د باچا د کورنۍ سره سم سوی وای، او هغه به ما ته هم توجه راکړی وای، موږ به هم د مشکلاتو څخه خلاص کړی وای. نو یوه ورځ په دا خپلې لور باندې ډېرې ښې جامې واغوستلې، د هغه زمانه چې د زینت و د زیب و د ښکلا څه اسباب و وسایل و هغه یې ټوله باندې استعمال کړل. نو باچا ته یې ورسول، نو بیا باچا ورته وویل چې ته څه شي غواړې؟ دا نجلۍ مور پو کړې وه، که باچا د تور چې څه شي غواړې دا ورته ووایه چې ما ته د یحیی علیه السلام سر راوړه. نو باچا چې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه غواړې، دې ورته وویل چې د یحیی علیه السلام سر دې ما ته راپرې کړ شي، او په داسې ډول یې راته راوړه چې تازه وینې لا ځینې به ایشي. نو هغه ظالم باچا داسې عسکرو ته امر وکړي، ورل یحیی علیه السلام یې پیدا کړي او سر یې ځینې پرې کړي، په غوري کې اکشې شوی ورته را وړي، او بیا یې ورته پلار ته ورکړي زکریا علیه السلام. نو زکریا علیه السلام چې داسې صالح زوی یې و، او په هغسې دعاو یې پیدا کړی و چې الله د دین دعوت کار باندې وکړي، بیا هم صبر او زغم کاوه، هېڅ ناراضي نه ده کړې، بیا ده هم هغه دعوت ته دوام پسې ورکړي. آخر دی هم کفارو په داسې ډول شهید کړي چې ورپسې ورپسې ځغستلی، آخر الله ده ته نجات ورکړي، یوې درختې خپل غېږ ورته خلاصه کړه، دی په دې درخت ته ننوتې، پر شاوخوا باندې راټول شول، چې په درخت کې پټ شو، نو درخت یې عرق کړل،
زکریا علیہ السلام شہید کی دس انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر نسب کی پیدا کرے وہ چھ دادا ہر پیغمبر جوان دا عبرتنو ڈک دی او اللہ عز و جل ہر یو داس یو سالے انسان پیدا کری دی چھ دا وہ حمد فکر لا مجھنو سکاوالے وزکر اللہ عز و جل فرمائی کل من الصالحین دا ٹھول دنیا کانو خلق سخوا ٹھول ور خلق ور و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر اولادا کی پیدا کری وزوئے وہ وليسعى او يسعى عليه السلام ويونس يونس عليه السلام ولوطا او لوط عليه السلام وكلا او داتون فضل ناموس بهتري وركري ولور مقام وركري وعلى العالمين فرطول مخلوقات باندي تداس انبياء وداس خلق وش الله دفع اولادك في داكري والله ويداموس فرطول عالمون الور الور خلق جور كري ومن ابائهم او دفلرون سخات ددي وذرياتهم او اولادون سخددي واخوانهم او بعض دورون سخددي ومن ابائهم بعض فلاران ددي بعض اولادون بعض ورون واجتبيناهم او مج مختار كلي وهدينا او مج رهنمائي كلي وهم دي الى صراط مستقيم وسملار بعض فلارون بعض اولادون بعض ورون مج لوڑ خلق کڑی و مختار و غرم و گرز و جے و اونی کی لار تم رہنمائی کڑی ذالک دا چری ہود اللہ ہدایت اللہ دی یہ دی ہدایت کی اللہ پاک بیہ پدا غسر من وہا غ چاہتے شاہو چی دا اللہ پاک رسی من عبادی دا کل بندگان اس مگر تا خبر واو رہے ولو اشرکو او کدی خلق شرک اختیار کی ہر چوک چیوے لحبتا خراب بسی خاما خا عنہم دا دی سخما ہر حاغ عمل کام چو دی عملون کی دا شرکونه بد عمل دی چې چا دیرش کاله شپه ورځ د الله عبادت کړي یوه ثانیه شرک وکړي یوه خبره د شرک وکړي تا د دیرش کاله عبادت ایسي دومره بد شی دا واجه د چوالمان ډیر چنګار دی د شرک سزا ساتي د شرک سزا ساتي ځکه د دنیا د لوی انقلاب د اسلام چې راغلی دی د شرک په ضد راغلی دی توحید ته پاره راغلی دی اولئک دا کسان چې والذین هغه کسان آتینا چې موږ ورکړی هم دوی ته الکتاب کتاب مور کړی والحکم او حکم مور کړی والنبوت پیغمبری مور کړی و فإن یکفر فس کچیر څوک کافر بها په دغه نبوت سره په دغه انبیاو سره په نبوت دغه انبیاو سره ها اولئی په دغه شیانو سره فقط بس پتا کې سره وکلنا موږ مقرر کړی دی بها په دغه نبوت سره قومن داس قوم لیسو چنی دی بی ها پا داغ نبوت سر وی کافرین کافران ندی فا این یک پر بی ها ها اولائی که پا داغ نبوت سر پا داغ هدایت سر داغ کسان دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی موجود و دا مشرکان و دا کافران سی نموش بیا دا کار داس چا تسپاره لی دی چا اغا بیا کافران ندی مشرکان ندی یعنی دا مانا کچیر دا موجوده کسان ټول دغه دین د محمد رسول الله و نمنی اسلام و نمنی نو دا د دې معنا نه ده چې مسلمانان به پیدا نه سي بلکې مسلمانان به پیدا شي په میلیاردونو به پیدا شي او تر قیامت پورې به دا دین د اسلام و چلیږي په این یک پر پس کچیر کافر سی بیا په دې نبوت سره ها اولای دغه کسان چې دغه مشرکان مکه دي یا نور څوک په حکم عام دي فقد وکلنا بها پس موږ مقرر کړی دی په دې نبوت سره قوما ليسوا بها کافرین داس یو قوم چې هغه کافران دي اولئک الذین دا هغه کسان دي هدا الله چې هدایت کړی دی الله پاک وفا به هداه مقتدی پس په هدایت سره د دې ته اقتدا کوه دغه انبیا چې دي دا الله عز وجل پر هدایت ګرځولی دي دا هم دې په هدایت پسې اقتدا کوه او قل تورتو اے پیغمبر لا اسالکم ذ سوال نکوم استاد سکا اجرا د مزدوری استاد سکا څه مزدوری نه واړم چې تاسو وایې چې ته مشت دعوت کین او ته مزدوری غواړې اینو بوا نه د دغه اجر سما نه د مزدوری سما یا ان هو ندی دا قران الا خو بیا دی ذکر افند دی للعالمین د پاره د ټول مخلوقات استاد سکا مزدوری نه غواړم او زه چې کوم قران تاسو ته وایم دا مو تر ته وایم او یوازی او یوازی د الله د رضایت ته پاره د توام او یوازی او یوازی ستاسو د هدایت ته پاره د توام او د قران هم څه ساده خبره نه ده ان هو الا ذکر للعالمین ندی د قران منګر پند د ټول مخلوقات او د ټول عالمانو لپاره ستاسو د پاره هم پند دي ستاسو د پاره هم ګټه ده او نعمت دي د دې نعمت څخه ګټه واخله سبحان ربک رب العزه عما يصفون سلام علی المرسلین.